دغه بیا ویلې موږ ځمکې راکړې ځمکې ورنکړې لاړل موږ ورسره دولت نه واخله دغه چې غیر قانوني کار روان ده ظلم روان ده په موږ باندې موږ حیران شو کو دولت غواړي چې خارجي تجاران را دعوت کړي چې د وطن په جوړ کې آباد کې سرمایه گذاري وکړي موږ په دې ملک خپله سرمایه گذاري وکړله موږ سرمایه گذاري ته نه راپېږي 2200 جریبه ځمکه ده او 115 کورو باندې تقسیم ده په دې باندې اوس پیل موږ غنم لرو باغونه لرو ونې کېنولې دي وربشې لرو زیره لرو نخود لرو دا شیان ټول زیرات هم پې کړی ده
نوموړی وایي چې وسلوالو پر دوی حملې کړې او د ځمکو په سر جوړې شوې ودانۍ ورته نړولې دي او د دوی څو تنه دهقانان هم ټپیان کړي وو مومن خان ادعا کوي چې د بلخ پولیس هم د دوی ستونزې ته پاملرنه نه کوي نوموړی وایي چې دغو وسلوالو مخکې د دوی مزاحمت نه کاوه خو کله چې د بلخ والي له جمهور رئیس سره جوړجاړی وکړ او وی ویل چې له ولایت څخه به استعفا وکړي دغو وسلوالو دوی ته مزاحمتونه پیل کړي دي د سیمې یو بل اوسیدونکی حبیب الله هم وایي چې درې ځل د دوی پر ځمکو باندې له سلو زیاتو کسانو بریدونه کړي او د دوی آبادۍ یې نړولې دي هغه وایي
دغه مځکه دغه پارم چې موږ نیولی په نامه د مومن آباد ده دغه خلک راته راغلي دي یو وارې نه درې وارې راغلی دي موږ هر شی چور کړې دا وارې راته راغله بله ورځ کوټې دي موږ وشنولې څاګانې دي موږ واخیستې ورانې یې کړلې وادې ورې دغه زورواکان دي چې خلک یې راته جي کړي دي مال چرګ ورته په موږ باندې حمله کړې ده ودې کورونه دي موږ ټول رنګ کړي دي څاګانې دي موږ ټولې چپه کړي دي وادې ورې دا بکروبایي مځکه ده وادې ورې له دې کلو نه هم لرې ده نه مال چرم نه ده دا د اوبو له خاطر منګ تیراکړه په نامه دې پارم چې دا آباد دا خلکې چې نه لري په منګه داوا کوي دغه زور واکان دي
دغه دواړه دهقانان وایي چې دوی غواړي په دغه ځمکه کې د چرګانو غواګانو او نورو اهلي حیواناتو فارمونه جوړ کړي چې کارونه هم تر ډیره ځای مخکې تللي خو د وسلوالو له بریدونو وروسته یې کارونه ځنډولې دي په شمال ختیځو ولایتونو کې د کلو اوسیدونکي د غیر قانوني وسلوالو له موجودیت څخه شکایت کوي خو د مزار شریف د خار اړوند سیمه کې هم غیر قانوني وسلوال پر خلکو زور زیاتی کوي د بلخ ولایت د امنیه قماندانۍ ویان شیرجان دورانی وایي هغه خلک چې د وسلوالو لخوا زورول شوي باید پولیسو ته شکایت وکړي چې لمخې د وسلوالو مخه ونیول شي
بیا بیا ته قومندان تر راځي سي یو قومندان تر راځي دوی مستقیم هغه خلک مونږ ته خوري چې مونږ دسکیر کړو تقریبا درخواست وکړي چې څوک دوی تعدیدی څوک دې نه باج وړي چې هغه مونږ ته مخکې چې مونږ دسکیر کړو
په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې د محلي پولیسو ترڅنګ د ولسی پاتون په نامه یو شمیر سیمایز خلک د دولت د مخالفو وسلوالو طالبانو پر ضد مصالح شوی دي خو دغه خلکو په وسلوال کولو سره هم په سیمه کې امنیت نه دی ټینګ شوی ګلریم نیازمن امریکا غاښنا رادیو
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1269 اف ام 3.15
په خوست او پکتیا کې د ځینو کورنیو ښځې خپل ماشومان له واکسینه پټ ساتي دوی فکر کوي چې واکسین ماشومان ته تاوان لري خو روغتیا پالان دا کار له ماشومان سره په لوی لاس ظلم بولي په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورت را لېږلی
په افغاني ټولنه کې ځینې کورنۍ او مشرې ښځې په یو شمېر مواردو کې د پولیو ضد واکسین مخالفت کوي ظاهرا دوی داسې فکر لري چې ګنې دا واکسین د ماشومانو پر روغتیا منفي تاثیرات لري د مدني فعال روان نورزی په وینا د ځینو عقیدوي مسایلو ترڅنګ د ښځو ترمنځ ځینې انګیرنې د دې لامل ګرځي چې په یو شمېر مواردو کې هغوی خپل ماشومان د پولیو ضد واکسین څخه پټ ساتي
معمولا زړې ښځې یا مشرانې ښځې یا هغه څوک چې د ماشومانو سره ډېر احتیاط کوي البته مضر احتیاط نو هغه داسې فکر کوي چې دا خو د هغې واکسین په دوی باندې ناروغي راولي په اصل کې واکسین موږ تاسو پوهیږو چې دا د وجود مقاومت د ځینو مزمنو او مضرو ناروغیو په مقابل کې زیاتوي
د ګوزن له واکسین سره زیاتره رامنځته کیدونکي مخالفتونه په لرې پرتو سیمو کې زیات لیدل کیږي په دې ترڅ کې یو شمېر نارینه او په ځینو حالاتو کې د کورنیو مشرې ښځې د واکسین مانی ګرځي د پکتیا مدني فعال وایي چې که په کلیو او بانډو کې د رسنیو ترڅنګ د دیني عالمانو او قومي مشرانو په همکارۍ روان تبلیغات نور هم پیاوړي شي په یاده برخه کې د خلکو منفي ذهنیتونه له منځه تللی شي
لکه دا تطبیقین خپل ماشومان ته یو ته ما په هوای نه دسوي د واکسین په اړه یعنی ځینې لر پروتو سیمو کې دی یو ته رسیدګی نه کیږي د امنیتی ستونزې وي او ځینې ته دا وي چې یو ته ما په هوای نه ایسوي د واکسین په اړه یعنی یو معلومات نه لري چې دا یې څه په اړه ده څنګه ولې ورکول کیږي که یو ته ما په هوای اوسي ما په نظر یو به د واکسین تطبیق کی
ګوزن د ماشومانو د فلج ناروغي ده. د روغتیا پالانو په وینا له دې ناروغۍ سره هغه ماشومان ډیر مخ کیږي چې تر 15 کلنۍ کم عمر لري او په هر دوره کې ورته د ګوزن ضد واکسین نه وي رسیدلی. په افغانستان کې د پولیو پر ضد عامه پوهاوی مسول ډاکټر سید کمال شاه په دې حقله داسې وایي.
د پولیو د خطر په ارتباط باندې معلومات تر اوسه پورې د افغانستان په کچه کم دي. تقریباً ډیری خلک اوس هم د تشویش نه لري، دوی صرف او صرف پولیو یو عادي موضوع ګڼي، حال دا چې پولیو یو عادي موضوع نه ده. د دې لپاره باید له خلکو سره دا تشویش واوسي ځکه پولیو هیڅ درملنه نه لري، خو ډیری خلک په دې نه دي خبر، دوی دا فکر کوي چې پولیو درملنه لري.
د خوست ولایتي شورا غړي زهرا جلال لمینده غوښتنه لري چې له دایمي فلج څخه د خپل ماشومانو د ژغورنې لپاره د کمپاین پر مهال هغوی ته د واکسین په ورکړه کې له ناغېړۍ ځان وساتي.
دې له خاطر چې د دغه سرنوشت سره مخامخ نه شو چې زموږ اولادونه تل د پاره د کورنۍ د پاره د اوګو بار وي، باید د دوه قطرې واکسین په واسطه مخنیوي وشي او دوی یو سالم ژوند ولري، سالم صحت ولري.
روان 2018 میلادي کال په افغانستان کې د پولیو درې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د ډاکټرانو په وینا دغه درې وړه ماشومان له دې کبله فلج شوي چې د ګوزن ضد واکسین څخه محروم پاتې شوي وو. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس پام کړئ دې رپورت ته. متحده ایالات له روسیې غواړي چې د بشار الاسد د حکومت د ملاتړ لپاره له احتیاط څخه کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د اپریل په 12 وروسته له هغه مسکو ته ځي چې متحده ایالاتو د سوریې د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د استعمالولو په جواب کې د هغه هیواد په یوې هوایي اډې د توغندیو بریدونه کړي دي. په دې باره کې نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د امریکا د توغندیو حمله د کیمیاوي وسلو له حملې نه څو ورځې وروسته وشوله چې ګمان کیږي د سوریې حکومت کړی ده او لږ تر لږه سل تنه پکې وژل شوي دي. دا حمله د یاغیانو تر لاس لاندې د ادلب په ولایت کې شوې ده. د دغې حملې ډېر قربانیان ماشومان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د کیمیاوي وسلو له حملې نه د مخه ویلي وو چې د جمهور رئیس بشار الاسد د راتلونکي په باره کې د سوریې ولس پریکړه کوي. د حملې نه وروسته د ده هدف سوریا او د اسد د رژیم سره د روسیې ملاتړ. ریکس ټیلرسن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
There is no doubt in our minds and the information we have supports that Syria, the Syrian regime under the leadership of President Bashar al-Assad are responsible for this attack. And I think further it is very important that the Russian government consider carefully their continued
په دې کې شک نشته ده او زموږ معلومات د دې ملاتړ کوي چې سوریا او د جمهور رئیس بشار الاسد په مشرۍ رژیم د دغې حملې مسؤل دي. او زه فکر کوم ډیره مهمه ده چې د روسیې حکومت دې په دقیقه توګه د اسد د رژیم سره په خپل دوامدار ملاتړ باندې غور وکړي. ټیلرسن دغه تفسیر مسکو ته د سفر نه څو ورځې د مخه وکړلی. د امریکا په خوانی ماموران وایي د سوریې کیمیاوي حملو د ترامپ د حکومت او کرملین ترمن د تازه روابطو لپاره یو مهم ستونزه ده. د اروپا د امنیت او همکاری په ټولنه کې د امریکا په خوانی سفیر ډانل بیر وایي
It is vital that the U.S. corrects course and that the current administration moves quickly from a set of alarming and ignorant comments to having a real policy and strategy for managing and mitigating Putin's negative impacts on world peace and
security. دا مهمه ده چې امریکا لار خلاص کړه او وسنه حکومت له اختیارونو او ناخبری له تفسیرو او جدي واقعي پالیسي او ستراتیژي ته اقدام وکړه چې د نړۍ په سوله او امنیت باندې د پوتین منفي اغیزه کم کړي. د یوکران په باره کې د بهرنیو چارو د وزارت ماموران وایي ټیلرسن به روسیا دې ته وهڅوي چې هغه وعده پوره کړي چې د منسک په موافقو کې کړې وي. دې به څرګنده کړي چې اقتصادي بندیزونه به تر هغې پورې دوام لري تر څو چې ماسکو په یوکران کې تیری پای ته نه وي رسولی. دا هغه دریز دی چې امریکا یې په اروپا کې د خپلو متحدینو سره شریکوي. د اروپایي اتحاد د هیئت مشر ډیوډ اوسولیوان وایي
The conversations we've had with the administration on this subject, as on and many others, has been very reassuring, and we have no such indication. And I think there is still a remarkable unity of purpose between the United States.
موږ د حکومت سره په دې او نورو موضوعګانو خبرې کړې دي چې ډېرې ډاډمنه وي، او موږ هیڅ داسې نښې نښانې نه دي لیدلې چې کنې د روسیې په خلاف د اقتصادي بندیزونه لرې شي. او زه فکر کوم چې د دغو موضوعګانو په باره کې د امریکا او اروپایي اتحاد ترمنځ لا تر وسه اتحاد شته. په داسې حال کې چې واشنگتن غواړي چې د عملی همکارۍ په ساحو کې د ماسکو سره کار وکړي، او امریکا وایي ژمنه کړې ده کله چې له بین المللي نارمون نه سرغړونه کیږي، روسیه مسؤوله ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
درنو ریدونکو، د امریکا د کانګرس ځینې غړي وایي چې جمهور رئیس ټرمپ د کانګرس د اجازې څخه پرته د سوریې په هوایي میدان باندې د راکټونو بریدونه کړي دي. موږ په دې باره کې د سیاسي چارو د کارپوه او ژورنالیست واحد فقیری سره مرکه کړې ده. فقیری صاحب، د امریکا پوځ د جمعې په ورځ د سوریې په هوایي میدان باندې د راکټونو بریدونه کړي دي، او داسې ویل شوي دي چې جمهور رئیس ټرمپ دا کار د کانګرس د اجازې پرته کړی دی. نو سوال دا دی چې آیا جمهور رئیس د قانون په چوکاټ کې د دې اجازه لري چې د کانګرس د اجازې پرته دا کار وکړي؟
شفیع، زما په نظر دا یو حقوقي مسله ده، او د امریکای په اساسي قانون کې د جنگ د اعلان حق و کانګرس ترکر سوی دی، صلاحیت و کانګرس ترکر سوی دی. مگر په تاریخ کې او خصوصا په استراری حالاتو کې چې استراری حالات دی، او د دې امکان نشته چې جمهور رئیس لاس د کانګرس څخه اجازه وغواړي، هغه ځکه وخت نیسي، باید دیبیت وسي، بحث وسي. نو قانون هم و جمهور رئیس دا حق ورکړی دی چې په اساسي حالاتو کې د خپل هم د وطن د ساتلو لپاره یا د یو موضوع د حلولو لپاره جنگ اعلان کړي یا پر چا باندې حمله وکړي. یعنی قانوني داسې ډېر سابقه شته چې ډېر جمهور رئیسانو پرته له د کانګرس د اپروول یا تصدیق څخه یا تصویب څخه دا کار کړی دی، او دا څو ځله شوی دی. بلې، و یعنی ستاسو قانونن د تکو مشکل نه لري، مګر روس دی مجبور دی چې لاس او کانګرس ته او د کانګرس څخه اجازه واخلي.
بله، زما سوال هم دا و فقیری صاحب چې آیا داسې سابقه هم وجود لري یا ستا چې نور جمهور رئیسانو دا کار کړی وي؟ نو یعنی ستاسو په خبره باندې چې دا د جمهور رئیس ټرمپ لپاره به کوم تاوان نه لري؟
نه، تاوان خو به ونه لري، ځکه نور جمهور رئیسان هم دا کار کړی. ښاغلی کلینټن زما په یاد دي چې په افغانستان باندې دغسې راکټونه وورول چې هغه وخت د اسامه بن لادن ځینې پیسونه په پکتیا کې هغې وویشتله، په هغه وخت کې هم دا شی د کانګرس ولاړ لري، ځکه جمهور رئیس عموما دا استدلال کوي چې زه نشم کولای چې کانګرس ولاړ شم، دغسې اجازه واخلم، دښمن به زما سره وتښتېږي. په هغه وخت کې به دښمن نه وي، په هغه ځای کې او هغه به خبر شي کانګرس مجبور دی دا دیبیټ وکړي. نو بنا هم د وطن د ساتلو دپاره دغه حق جمهور ریاست جمهوري ریاست دفتر دا حق لري چې د وطن د ساتلو دپاره ځینې وخت په اضطراري حالات
کې دا عمل وکړي. بله، فقیری صاحب، امریکا پوسټ چې د جمعې په ورځ د سوریې په هوایي میدان باندې بریدونه کړي دي، نو دا تاسو څه فکر کوئ چې پر سوریې باندې به نور داسې د توغندیو حملې یا د راکټونو حملې هم وسی، او که به دا کافي وي؟
کافی خو په هیڅ وجه نه دي. نه په څو دانو راکټونو باندې تاسو کولای شئ چې یو ملک یو حکومت ونړیږي، دا خو هیڅ په کفایت نه کوي. مګر هایا چې دا به دوام وکړي که به ونه کړي، هغه به وروسته وکتل شي، ځکه د امریکې سفیر په متحده ایالاتو کې وویل چې دا زموږ دا به نور عملیات و نور اقدامات به هم لاس وواچو. او زه فکر نه کوم چې دا به آخري دي. زه فکر کوم چې دا موضوع به نور هم پراخه شي، ځکه بشار الاسد داسې جنایت کړی دی، داسې بربریت ته لاس راچول دی چې د ټوله جهان خوا بده کړې ده، او ټوله جهان تقریبا د امریکې سره هم نوا دي په دې کې چې بشار الاسد باندې باید نور هم حملې وشي، او بیا پرې نه شتل شي چې دی دغسې یو لوی جنایت او داسې لوی بربریت ته بیا لاس واچي.
تاسې د امریکې او روسیې روابط څنګه په اصطلاح بولي؟ مخکې د امریکا او روسیې روابط ډېر ښه وو، نو په دې عمل سره به د دوی روابط څنګه وي؟
که به ترنګلسی په دې شک نه ست ځکه روسیا د بشار الاسد سره ملګری ده او په دې جنایت کې شریک ده روسیا. باید دغه ټوله د کیمیاوي مواد وسلې باید روسیې ټولې کړې وای او وړې وای روسیې ته ځکه د روسیې مسؤلیت او روسیې دا ومنله دا چې بلته پیدا شونه یعنې روسیې دا کار نه دی کړی او پریښی دي او بل دغه میدان څخه چې هم پورته د سفتاری الوتلې دي او پر دغه ځای بمباري کړي دا کیمیاوي مواد وسلې استعمال کړي دي هغه د روسانو بلې اډه لري. نو بناً زه فکر کوم چې څه به ترنګلسی مګر روسان په بین المللي ساحه کې نهایت منځوي دي او د بشار الاسد دغه جنایت دغه بربریت زه فکر کوم چې د روسانو ایسد ته هم ډېر زیاته صدمه ورسي.
کورمودان ډېر مننه محترم واحد فقیری صاحب ستاسو معلوماتو څخه.
تشکر مهربانه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا وتلو عرب متحدینو سعودي عربستان، متحده عربي امارات او قطر د سوریې د حکومت په نظامی هوایی میدان باندې د امریکا د توغندیو د حملو کلک ملاتړ کړی دی، په داسې حال کې چې د ایران، عراق او الجزایر په شان سیمه ییزو دولتونو د دغې حملې غندنه وکړه. خبریال ادوارد ایرانیان په دې باره کې له قاهرې څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
د سوری دولتي تلویزیون وډو خدله چې او وای دا د امریکا توغندي وو چې د حکومت په هوایي میدان باندې ولګېدل او داسې نښې نښانې شته چې میدان او هغو جنګي الوتکو ته یې سخت زیان رسولی دی چې په دغه میدان کې پارک وي. په عربي نړۍ کې د جمعې په ورځ عکس العمل هم په طرفداری وو او هم په خلاف وو. د سعودي عربستان، قطر او اردن په شان هیوادونو چې د جمهور رئیس بشار الاسد مخالف دي په دغو حملو خوشحاله شوي دي او د ایران، عراق او الجزایر په څیر د سیمې دولتونو چې د اسد پلویان دي دغه حمله غندلې ده. د سعودي عربستان خبری اژانس په سوریا کې د هدفونو په خلاف د امریکا د نظامی عملیاتو سره ملاتړ څرګند کړی دی او دا د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ زړوره پریکړه بللې ده. د بهرنیو چارو د وزارت نتا هغه څه ته چې دی ورته د خپلو خلکو په خلاف د سوریې د رژیم جنایت وایي د امریکا د توغندیو رسا ځواب. د سوری تلویزیون د وطن دوستی موزیک غږاوه په داسې حال کې چې مبصرین یې د امریکا د توغندیو حملې غندلې. د سوری پوځ هم یوه اعلامیه خپره کړې ده چې وایي دغه یوه غلطه ستراتیژي وه برسیره په دې چې د بین المللي نارمونو نه سرغړونه ده، یوازې تروریستانو سره مرسته کوي.
من جهتها دانت إيران بشدة العدوان مشيرة إلى أن أي إجراء عسكري منفرد بذريعة الرد على حادثة خان شيخون من شأنه تقوية الإرهابيين وتعقيد أوضاع
دي إيران. العالم تلفزيون رابورت وركريده چې د بهرنیو چارو وزارت نتاق بهرام قاسمی د امریکا عملیات او همدغه راز نور وارخیز اقدامات غندلې دي چې په خان شيخون کې د کیمیاوي وسلو حملې په بانه دغه اقدامات کړي دي. هلال خشن چې د امریکا د بیروت په پوهنتون کې د سیاسي علومو درس ورکوي امریکا غږ ته وویلې لبناني، عراقي او نور شیعګان دغه حمله غندي، مګر ډېر عربان د سوری حکومت او متحدینو ته په دغه پیغام خوشحاله شوي دي. هلال خشن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
The Syrian conflict has lasted too long. It has ended its seventh year. This strike sends a forceful message to the Syrian regime as their Russian supporters that finding a solution to the crisis has...
د سوری جنجال ډېر دوام وکړ، اووم کال ته داخل شوی دی. دغه حمله د سوری رژیم او روسی پلویانو ته یې قوي پیغام دی چې دغه جنجال ته حل پیدا کوي، دا به پراخه شي او موږ ورته نور نن سبا نشو کولی.
وكان الجميع ينتظر ان تعلن الاداره الامريكيه الجديده
رؤيتها في كافة المجالات للملف السوري بالذات.
دا سوري دا حکمت مخالف مشر جورج سابرا دا امریکایی حمله ملاتړ وکړه، مګر ټینګار یې وکړ چې نړۍ لا تر اوسه امریکا ته انتظار وباسي چې د سوری په مقابل کې خپله پالیسی څرګنده کړي.
قدر من اوریدونکو، زموږ دا خپرونه پای ته ورسېدل. تاسو ټوله په خدای سب سپارو.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوست عزیز سلام، شب بخیر. دومین برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم که ژیلا سمیعی به توجه میرسانم.
با عرض سلام، در انفجار ماین کنار جاده در قریه بارگاه ولسوالی چمتال ولایت بلخ 9 نفر کشته و 4 تن دیگر زخم برداشتند. دکتر خواجه نور محمد فیض، سرطبیب شفاخانه ابو علی سینای بلخی در شهر مزار شریف صدای امریکا گفت جان باختگان و زخمیان این رویداد همه افراد نظامی هند. مقام های امنیتی بلخ در پیوند به این رویداد بر رسانه ها چیزی نمیگویند و تا هنوز هیچ گروهی از مخالفان مسلح دولت مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. مقام های امنیتی در ولایت کندهار میگویند نیروهای افغان مسئول جلب و جذب گروه داعش را در این ولایت دستگیر کردند. زیاد رانی سخنگوی پلیس کندهار در صحبت با صدای امریکا گفت مسئول جلب و جذب گروه دهشت افغان داعش شب گذشته در غرب شهر در حوزه هشتم دستگیر شد و اکنون تحت تحقیق نیروهای خاص افغان قرار دارد. هرچند تا اکنون فعالیت داعش در کندهار مشاهده نشده است، اما در همسایگی این ولایت، ولایت ناامن زابل قرار دارد. اخبار منطقه و جهان. پلیس پاکستان میگوید 10 عضو جماعت الاحرار که یک شاخه از طالبان پاکستانی میباشد در درگیری با پلیس در شهر لاهور کشته شدند. به گفته پلیس در این درگیری که چند روز بعد از حمله تندروان بر یک تیم احصائیه حکومت در این شهر رخ داد، یک مظنون عمده هم شامل بود. این شخص قرار گزارش پلیس پاکستان در حمله ماه فوریه که 13 کشته به جا گذاشت نقش داشت. این درگیری زمان رخ داد که 5 تن از طالبان پاکستانی پلیس را به ذخیره‌گاه سلاح و مهمات در حومه شهر لاهور راهنمایی می‌کردند که هدف حمله یک گروه 9 نفری قرار گرفتند. در جریان حمله تندروان محبوس فرار کردند، اما با ختم درگیری جسد 10 تن از طالبان به جا ماند. حملات هوایی در سوریه ادامه دارد. مخالفان حکومت سوریه ادعا می کنند که تیاره‌های روسی امروز شهرک خانشیخون را بمباردمان کردند که تیان یک زن کشته شد. حمله هوایی هفته قبل در خانشیخون که در آن از سلاح کیمیایی استفاده شد حدود 100 کشته به جا گذاشت. یک حمله هوایی دیگر به روز شنبه یک قریه در غرب شهر رقه را هدف قرار داد که تیان 15 نفر به شمول 4 طفل کشته شد. گفته می شود این حمله توسط ائتلاف به رهبری امریکا صورت گرفته است. این در حالی است که بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا سفر خود را به مسکو لغو کرد. آقای جانسون که قرار بود به تاریخ 10 اپریل به روسیه برود گفت که بعد از انکشافات در سوریه وضعیت به صورت قابل ملاحظه تغییر کرده و اولویت او ادامه ارتباطات با ایالات متحده و دیگران قبل از نشست وزرای خارجه 7 کشور سنتی جهان است. وزیر خارجه بریتانیا گفت باید روی هماهنگی بین المللی برای حمایت از آتش بس در سوریه و روند سیاسی بسیار جدی در آن کشور صحبت شود. باز هم در ارتباط به سوریه، حمله هوایی امریکا بر سوریه که در واکنش به کشته شدن حدود 100 غیر نظامی در حمله با سلاح کیمیایی صورت گرفت، رابط بین مسکو و واشنگتن را به خطر موجی ساخته است. ولادیمیر سفرانوف معاون نماینده روسیه در سازمان ملل گفت این حمله نقض آشکار از قوانین بین المللی بود.
решительно осуждаем нелегитимные действия американской стороны. Последствия для региона.
ما شدیداً این اقدامات غیر قانونی را توسط ایالات متحده محکوم می‌کنیم. عواقب این حمله برای ثبات منطقه و جهان شاید بسیار شدید باشد.
نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در ملل متحد گفت که کشورش آماده است در صورت ضرورت اقدامات بیشتری را علیه حکومت بشار الاسد انجام دهد. هیلی گفت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه با مخفی نگه داشتن سلاح کیمیایی خود شاید روسیه را به بازی گرفته باشد.
Russia is supposed to have removed all the chemical weapons from Syria.
خانم ایلی گفت قرار بود روسیه تمام سلاح کیمیایی را از سوریه خارج سازد. اما با ادامه کشته شدن مردم بیگناه سوری در حملات با این نوع سلاح واضح شده که سوریه خل سلاح کیمیایی نشده است. نیکی هیلی گفت بیایید در مورد ناکامی روسیه در این راستا غور کنیم. یا روسیه آگاهانه خواسته است این نوع سلاح در سوریه باقی بماند و یا اینکه شاید روسیه در انجام این وظیفه خود بی‌کفایت بوده است و یا رژیم اسد روسیه را فریب داده است. جهان در انتظار است تا روسیه در مورد سوریه مسئولانه اقدام کند. هیلی گفت ایالات متحده دیگر منتظر نخواهد ماند که اسد سلاح کیمیایی را بدون هیچ گونه پیامد استفاده کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دعوت شی جی پینگ رئیس جمهور چین را برای سفر رسمی به بیجینگ پذیرفت. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی.
در کنفرانس خبری که بعد از ملاقات رهبران آمریکا و چین در تفرجگاه آقای ترامپ در فلوریدا دایر گردید، اعضای کابینه حکومت دونالد ترامپ روی پلان کاری صد روزه تجارتی با چین صحبت کردند. ویلبور راس وزیر تجارت آمریکا گفت که در این پلان سری تمام نکات موفقیت آمیز شامل است. رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده گفت که دو رهبر در مورد کره شمالی با هم صحبت کرده و به این توافق رسیدند که برنامه اصلاحی هسته‌ای پیونگ یانگ به یک مرحله جدی رسیده است. تلرسن گفت چین و آمریکا متحد به خلل اصلاحی شبه جزیره کره بوده و روی افزایش همکاری ها برای رسیدن به این هدف با هم توافق کردند. قصر سفید تا یک اعلامیه گفت که در مذاکرات بین رؤسای جمهور ایالات متحده و چین به اهمیت حفظ و حمایت از حقوق بشر و دیگر ارزش‌هایی که برای آمریکایی‌ها بسیار اهمیت دارد اشاره شده است.
پلیس سویدن میگوید راننده یک موتر باربری را که دیروز با تصادم دادن موترش 4 نفر را کشته و 15 تن دیگر را در استکهلم زخمی کرد دستگیر کرده است. تفصیل بیشتر از قدیر مشرف.
با وجودی که پلیس سویدن گفته است که شخص توقیف شده احتمالاً همان راننده لاری سرقت شده است، اما از تبصره در مورد گزارش هایی که گویا مزنون یک طبع 39 ساله ازبکستانی بوده امتناع ورزید. قماندان امنی استکهلم گفت که پلیس یک وسیله را در داخل آن لاری پیدا کرده است که یا بم و یا هم یک وسیله محرک بم می باشد. او گفت تحقیقات در مورد جریان دارد. تا کنون مسئولیت حمله دیروز در سویدن را گروه به عهده نگرفته است. تدابیر در امتداد سرحدات سویدن هنوز هم شدید بوده و تردد بین پلی که سویدن و دنمارک را به هم وصل می کند محدود شده است.
و خبر آخر. با تعمیق روابط بین هند و بنگلادش، این دو کشور جنوب آسیا 22 توافقنامه به شمول یک اعتبار بانکی 4.5 میلیارد دلاری از جانب هند را برای پروژه‌های انکشافی در بنگلادش به امضا رسانیدند. نرندرا مودی صدر اعظم هند و شیخ حسینه همتای بنگلادشی او در مذاکرات روز شنبه در دهلی نو روی مسائل نظامی، امنیت منطقه‌ای و همکاری در مبارزه علیه دهشت افغانی با هم صحبت کردند. در این توافقات همکاری‌های نظامی طی 5 سال آینده پرداخت 500 میلیون دلار از جانب هند به بنگلادش برای خریداری تجهیزات نظامی از هند و همکاری در راستای برنامه‌های هسته‌ای که از آن برای مقاصد غیر نظامی استفاده می‌شود نیز شامل است. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ولم توجه کنین به گزارش های این برنامه. گزارش ها با گزارش در رابطه با عدم تعیین سرپرست ریاست جمهوری از طرف رئیس جمهور غنی که بحث‌های زیاد را براه انداخته آغاز می‌کنیم. برخی از قانوندانان اقدام رئیس جمهور خلاف قانون اساسی می‌خوانند و میگن که قانون نقض شده، اما شماره دیگر از آگاهان مسائل میگن که تعیین قائم مقام یا سرپرست از ظواهر و شکلیات است و رئیس جمهور قانون نقض نکرده. گزارش عبدالحی ورشان در این مورد می‌شنویم.
این روزها در محافل سیاسی، روشنفکری و پارلمان افغانستان بحث داغ روی مسئله تعیین قائم مقام یا سرپرست ریاست جمهوری است. هنگامی که رئیس جمهور به دلیل سفر رسمی به خارج کشور می رود، چرا جانشین خود را معرفی نمی کند؟ همان کاری که رئیس جمهور کرزی برغم نقض ده ها ماده از قانون اساسی پیوسته انجام داده است. در هر دو خانه شورای ملی هر از گاهی بس از عدم معرفی سرپرست ریاست جمهوری در هنگام غیابت رئیس جمهور صورت میگیرد و این کار رئیس جمهور را به هر بانه‌ای که باشد نقض صریح قانون اساسی میدانند. مخدوم عبدالله محمدی نماینده مردم سمنگان امروز در نشست علنی ولسی جرگه روی این موضوع بحث کرد، گفت که ما شاهد هستیم که ماده 60 قانون اساسی را رئیس جمهور غنی نقض میکند. مجلس نباید به سادگی از کنار این مسئله عبور کند.
ما شاهدی از این گپ هستیم که این ماده 60 قانون اساسی را رئیس جمهور در نظر نگرفته. هر وقتی که از مملکت میره، مملکت بدون سرنوشت میمانه، کسی به عنوان سرپرست به ریاست جمهوری معرفی نمیشه.
شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری گفت که رئیس جمهور قصد نقض قانون اساسی را ندارد. در هیچ جای قانون اساسی گفته نشده است که رئیس جمهور هنگام سفر به خارج کشور مکتوب رسمی برای سرپرست نوشته کند. در قانون اساسی جایگاه و وظایف هر کس به شمول معاونین رئیس جمهور مشخص است و نیاز به نوشتن نامه رسمی نیست. حقوقدانان و آگاهان مسائل قانونی هم دیدگاه واحد در این خصوص ارائه نمی کنند. شماری را عقیده بر این است که این روش آقای غنی مخالف قانون اساسی است. دکتر کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات افغانستان در مورد چنین گفت.
جایگاه قانونی و حقوقی معاون اول دو تعریف شده که معاون اول رئیس جمهور در حالت غیاب، استعفا و وفات رئیس جمهور مطابق به احکام مدرج امین قانون اساسی عمل میکنه. وقتی که یک رئیس جمهور به خارج کشور میره و او غایب حساب نمیشه، پس فکر میکنم که غیابت باز اضافی آمده در قانون اساسی.
آقای رنجبه در مورد انگیزه معرفی نکردن سرپرست و یا قای مقام سوی رئیس جمهور گفت.
انگیزه فقط عدم اعتماد است و خودخواهی است. هر چی شده میتونه غیر از اینکه یک دلیل قانونی داشته باشه، دلیل قانونی نداره.
فیض الله جلال استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل به این عقیده است که برای یک لحظه هم مملکت نباید بدون خلیفه یا رئیس جمهور باشد. اما آقای غنی در این خصوص به نقض آشکار قانون اساسی مرتکب می شود.
از نظر قانونی و از نظر شرعی کشور باید یک دقیقه هم به خلیفه یا به امام یا به رئیس جمهور نباشد. در قانون اساسی هم صراحت داره وقتی. اما متاسفانه در دو سال اخیر جناب دکتر صیب اشرف غنی هر باری که به خارج می روند کمتر کسی را به عوض خود معرفی می کنند و این واقعا تا آمدن از اونا تمام کارها باقی می مانه و این خودش نشان می ده که اصلا نقض آشکار قانونی اساسی است. این انحصار طلبی، خودکامگی و استبداد نشان می ده.
دکتر فاروق بشر استاد دیگر فاکولته حقوق و علوم سیاسی فکر می کند که رئیس جمهور باید نماینده خود را معرفی بکند. اگر نمی کند مرتکب نقض قانون اساسی نیست. این معرفی کردن نماینده یا قائم مقام از جمله شکلیات است، نه اصل و روح قانون.
من این فکر می کنم که رئیس جمهور وقتی که معاون چه خود نماینده خود تعیین نمی کند یا سرپرست تعیین نمی کند، قانون اساسی را نقض نکرده، اتومات خود به خود معاون اول وقتی که رئیس جمهور نباشه به حیث سرپرست تعیین می شود.
قانون شکنی در مجموع و نقض قانون اساسی به عنوان قانون مادر چنون در افغانستان عام است که مطابق یک سروی انجام شده از سوی یک نهاد غیر حکومتی موسوم به خانه آزادی افغانستان، تنها در 13 سال پسین بیشتر از 92 مورد نقض قانون اساسی ثبت شده است که بیشترینه از سوی حامد کرزی رئیس جمهوری اسبق افغانستان صورت گرفته است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با گفته مسئولان امنیتی ولایت ننگرهار، عملیات ویژه ضد گروه داعش به نام حمزه در این ولایت تاکنون خیلی موفقانه و به شکل مؤثر جریان داره. اونا میگن که در جریان عملیات نیروهای اردوی ملی در ولسوالی کود ننگرهار به گونه دائمی مستقر خواهد شد. ضیاءالرحمن حسرت گزارش میده.
حضرت حسین مشرقی وال سخنگوی قماندانی امنیت ننگرهار به صدر امریکا گفت که عملیات ویژه به نام حمزه بر ضد گروه داعش در این ولایت به روز پنجشنبه گذشته در ولسوالی کوت آغاز شده است. به گفته مشرقی وال این عملیات بیشتر پناهگاه‌های داعش را هدف قرار داده و این عملیات موفقانه در جریان است. و افزود در نتیجه عملیات حمزه چندین قرارگاه اردوی ملی افغان نیز در ولسوالی کوت تأسیس می شود و اردوی ملی بعد از این در ولسوالی داعش زده کوت به شکل دائمی مستقر خواهند بود. سخنگوی قماندانی امنیت ننگرهار علاوه می کند.
عملیات خود زنگون و قطعات پکوش کنید.
عملیات قوای خاص اکنون تنها در کوت است، ولی عملیات ها و حملات هوایی در چین و دی بالا هم جریان دارد. برای او اقوام فایدهش این است که در ولسوالی کوت چندین مرکز نظامی اردوی ملی ایجاد می‌گردد و به شکل دائمی اردوی ملی وجود داشته خواهد بود. آنجا امنیت مردم بخصوص خیزش کنندگان تامین می‌گردد. ولایت اولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار میگوید که قوای ماموریت قاطع در حملات هوایی عملیات همزه را یاری میکنند. او میگوید عملیات اکنون خیلی موافقانه جریان دارد و بیشتر اهداف داعش را در کوت دیبالا و چین هدف قرار دادند. این عملیات بعد از کود به چین وان ولسوالی ها و ساعت یافت داعش در آن وجود دارد. این عملیات از سوی نیروهای کماندو به پیش برده می شود و قوای هوایی ائتلاف نیز ما را یاری می کنند. تا آن زمان عملیات ادامه خواهد داشت که داعش به کودی کوبیده شوند. مقامات می گویند تا 3 روز گذشته در نتیجه عملیات حمزه بیش از 100 تن از افراد داعش کشته شده و بیش از 20 تن دیگر هم زخم برداشته است. آنها می گویند به قوای عملیات کننده و افراد ملکی در این عملیات هنوز آسیبی نرسیده است.
صدای آمریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
افغانستان تلاش میکند تجارت با کشورهای آسیای میانه گسترش بده. اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفته که قرار است به زودی یک شرکت تجارتی مشترک قزاقی و افغانی را به هدف گسترش رابطه تجاری و جلب سرمایه گذاری ها ایجاد کند. سمسام سیرت گزارش میده.
در هفته که گذشت نشست وسیع همکاری های اقتصادی با کمک ایالات متحده آمریکا، اداره USAID با حضور مقامات دولتی و سکتور خصوصی افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای میانه در شهر آلماتای قزاقستان برگزار شده بود. اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان گفت در این نشست تصمیم گرفته شد تا یک شرکت تجارتی قزاقی افغانی ایجاد شود و نمایندگان دولت‌های دو کشور و تاجران بزرگ دو کشور در آن حضور داشته باشند. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت
با آمدن شرایط جدید واقعا یک ظرفیت بلند در افغانستان از لحاظ تجارتی و از لحاظ تولیدی به وجود آمدن و ما نه تنها با یک کشور تکیه زدیم، بلکه با تمام کشورهای دوست و خصوصا کشورهای آسیای میانه تجارت خود را توسعه دادیم. فرصت‌های بسیار زیادی وجود دارد در بخش سرمایه گذاری های مشترک در بین افغانستان و در بین قزاقستان.
افغانستان و قزاقستان سالانه بیش از $400 میلیون تجارت دارند و سرمایه گذاران قزاقستانی تا اکنون در چارچوب 44 شرکت به ارزش $3 میلیون در افغانستان سرمایه گذاری کردند. همچنان به گفته اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان، تجارت افغانستان با کشورهای آسیای میانه سالانه بالاتر از $1 میلیارد است. افغانستان تلاش میکند تا در بخشهای ترانزیت و سرمایه گذاری از کشورهای آسیای میانه به ویژه قزاقستان استفاده کند. گفت
تنها که امیر رای که تشریح شده که از رای قزاقستان و قرغیزستان ما را وصل میکنن با چین و روسیه، بلکه بالای لار رای لاجورد کارای صورت میگیرن و ما در امی نزدیک انشاءالله شاید حالی و قراداتی خواهد بودیم که رای لاجورد که از طریق بحیره کسپین وصل میشه با بحیره سیاه افغانستان وصل خواهد. و می خاطر مهمترین مسئله برای افغانستان مسئله ترانزیت است.
در همین حال برخی از تحلیلگران اقتصادی باور دارند که کشورهای آسیای میانه در سطح از توسعه اقتصادی قرار ندارند که مواد و محصولات مورد نیاز افغانستان را پوره نمایند. سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد در پوهنتون کابل، در صحبت با استاد امریکا گفت کشورهای آسیای میانه و افغانستان می توانند از یکدیگر به عنوان راه ترانزیتی استفاده کنند. آقای سیحون گفت
کشورهای تازه صنعتی شده هستند، آهسته آهسته توسعه می‌یابند. افغانستان و این کشورها میتونن که با نزدیکی که از نظر مسافت دارن، نظر ارزانی و ترانزیت و انتقالات دارن، اینا میتونن تجارت کنن. اما دادستد عمده که در بین این کشورها وجود داره، اما بیشتر اینا انرژی به کشورهای جنوب آسیا از طریق افغانستان صادر میکنن و بالاخره برق اینا، همین زمینه های همکاری های داده ستد تجارتیش که اینا را بیشتر اهمیت داده.
مهمترین واردات افغانستان از کشورهای آسیای میانه آرد، گندم، نفت و انرژی برق است. مقام‌های اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان می‌گویند مواد خوراکی که از کشورهای آسیای میانه به افغانستان وارد می‌شوند، به ویژه آرد که از قزاقستان به افغانستان وارد می‌شود، نسبت به اقلام موجود در بازار غنی شده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوست عزیز، شما پخش زنده نشرات دری رادیو آشنا صدای آمریکا را از امواج 100.5 FM با موج متوسط 12.96 می‌شنوید. صدها باشنده ولایت هرات در اعتراض به صدور حکم حبس برای رئیس شورای ولایتی هرات دست به اعتراض داده و دو شورای ارتباطی ولایت با ترکمنستان و ایران مسدود کردند. معترضان میگن که فیصله محکمه اختصاصی مبارزه با فساد اداری عجولانه و غیر عادلانه است و باید از سوی رئیس جمهور غنی لغو شود. چند روز پیش محکمه اختصاصی مبارزه با فساد اداری کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات به اتهام سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای به 2 سال و 6 ماه حبس محکوم کرد. جزئیات بیشتر در گزارش از خلیل نورزایی.
روز شنبه صدها هوادار کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات با راه اندازی گردهمایی‌های مختلف در داخل و بیرون از این شهر اعتراض خود نسبت به صادر شدن حکم بازداشت آقای علیزایی را بیان داشتند. هواداران آقای علیزایی نخست دو شاهراه هرات اسلام قلعه و هرات تورغوندی که از جمله مهمترین شاهراهای ارتباطی افغانستان با خارج از کشور است را مسدود نمودند. این افراد میگویند حکم صادر شده برای آقای علیزایی رنگ و بوی سیاسی دارد و حکومت باید در این مورد تجدید نظر کند.
دوستی سیاسی ساختم. رئیس شورای ولایتی هیچ جرمی نداره. خدای نخواسته ما ملت از اختطافگر، از دوز، از قاچاقبر، از این تجدید ما پشتیبانی نمیکنیم. ما از شخص رئیس شورای ولایتی خو که امروز با ما مردم یک وسیله شده، ما بین ملت و دولت شده، ما خواهانیم که در این باره دولت یک تصمیم عادلانه بگیره. ما فیصله محکمه را قبول نداریم به هیچ عنوان.
ما از دولت مرکزی هم خواهش داریم تا زمانی که همه موضوع اصلا لغو نشه، موضوع مخرزانه، ما به اعتراض مدنی خود ادامه میدیم. تمام شهرهای ولایت هرات تاثیر میام.
این افراد همچنان از رئیس جمهور غنی میخواهند تا در بین اتباع افغانستان هیچ فرقی در تطبیق قانون قائل نشود و اجازه دهد تا رئیس شورای ولایتی هرات همچنان به کار خود ادامه دهد.
اگر این عدالت میکنه، چرا معاون اول خود که نفر به چشم سر دیده که بزرگ تجاوز کرده، یک نفر بزرگی، چرا او را عدالت نبود محکمه نمیکنه؟
خواسته اساس ما عدالت است. و اگر حکومت میخواهد که این قضیه روند قانونی خود ادامه بده، ما میخواهیم که تا محکمه ثلاثه که قانون هم اجاب میکنه، تا محکمه ثلاثه رئیس شورای ولایتی آزاد و به وظیفه خود ادامه بده. هر فیصله که باز محکمه ثلاثه کرد، ما مردم لبیک میکنیم.
از سوی دیگر کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات نیز میگوید هیچ تخطی قانونی انجام نداده و تنها از حق یک موکل بیگناه خود دفاع کرده است. آقای علیزایی همچنان دستگاه عدلی و قضایی کشور را متهم به راه اندازی یک بازی سیاسی در قبال خود میکند.
او انجینر امروز به خانه خون است، ولی من پیش وجدان خود راحت هستم. به عنوان که وکیل مردم بودم، از حق قانونی یک آدم دفاع کردم، از یک آدم بیگناه دفاع کردم که بیگناهی از او ثابت شده کل به خانه است. ولی متاسفانه که موضوع مرسلیغی و سیاسی کردم.
این اعتراض ها خصوصا در شاهراه هرات اسلام قلعه باعث بروز مشکلات زیادی برای تردد کنندگان و افراد مریض شده است. آنها حکومت را متهم به بیتفاوتی در قبال حل این مشکل و ایجاد سهولت برای شهروندان می کنند.
ولی مشکل همین مردم رو باید دولت حل بکنه که اینجا رای مرز رو نبندن. اینجا مسافری الان بچه مریض توی ماشین نشسته، خانم مریض، اینا هم اکثرا دکتر میرن جای دیگه میرن. باید دولت اول مشکل اینا رو حل کنه یا جاده رو امن کنه. 10 نفر اینجا وایساده، این از پس 10 نفر دولت بر نمیاد.
اما جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید تا هنوز هیچ حکم رسمی از سوی مقام‌های مرکزی در راستای بازداشت رئیس شورای ولایتی این ولایت از مرکز کشور به آنان مواصلت نشده است.
ارگان‌های عدلی قضایی یک قوه کاملا مستقل هستند، در اجراءات خود مستقل هستند، هیچ گونه دخل و تصرف قوه مجریه در اجراءات قوه قضایی ندارند. آنچه که مربوط به قوه مجریه میشه، در صورتی که کدام هدایت واضح برسه طبیعتا اقدام خواهد شد، اما تا حالا کدام هیچ هدایتی برای مسئولین محلی در سطح ولایت هرات در زمینه نرسید.
همزمان فعالان جامعه مدنی در ولایت هرات از رئیس جمهور غنی می‌خواهند تا با سپردن صلاحیت قانونی به مسئولین دولتی و امنیتی در این ولایت به این نابسامانی‌ها پایان دهد. خلیل پارسا هماهنگ کننده شبکه نهادهای جامعه مدنی در هرات به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
طی مدتی که حکم صادر شده بعد این وظیفه خود نمی بود، متاسفانه همچنان به عنوان رئیس شورای ولایتی در محافل مجالس رسمی حضور به هم میرسونه، صحبت میکنه، سخنرانی میکنه و هیچ اعتراضی نسبت به حضور از صورت نمیگیره. ما از رئیس جمهور جدا خواهش میکنیم که موضع خود در قبال از این وضعیت روشن بسازه. اگر طرفدار به قانون است، رئیس جمهور دیگه بیشتر از این مسئله اندیشی نداشته باشه، یک حکم صریح برای اداره محلی هرات صادر بکنن تا این فرد دستگیر بشه.
کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات 8 ماه قبل به همراه محافظانش به زور وارد اداره سارنوالی استیناف هرات شد و یک مضمون تحت تحقیق را آزاد نمود، موضوعی که با اعتراض کارمندان اداره سارنوالی استیناف در هرات و در ادامه صدور حکم ممنوع خروج شدن آقای علیزایی از سوی لوی سارنوال افغانستان منجر شد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مادم توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه خبری. وزیر خارجه ایالات متحده به تاریخ 12 ماه اپریل به مسکو میره. این سفر ریکس تلرسن مطلبی است که در خبرها شنیدید. شورای امنیت ملل متحد روز جمعه با برگزاری یک نشست اضطراری حمله راکتی آمریکا را بر یک پایگاه هوایی سوریه به بحث گرفت. واشنگتن دلیل حمله را استفاده رژیم اسد از تسلیحات کیمیایی علیه غیر نظامی ها در کشور خان که در حدود 100 نفر غیر نظامی هلاک کرد. اتهامی که حکومت سوریه او را رد میکنه. آمریکا میگه اگر ضرورت بفته آماده اقدامات بیشتر علیه سوریه است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از لیلی محبیب عظیمی میشنویم.
نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد و نماینده دائمی بریتانیا در آن سازمان حمله ایالات متحده را بر یک پایگاه هوایی سوریه توجیه کردند. این دو مقام همچنان حمایت روسیه از بشار اسد رئیس جمهور سوریه را مورد انتقاد قرار دادند.
روسیه برای اسد هر آنچه را فراهم کرده بود که او می‌خواست. اگر روسیه 7 بار دیدگاه‌های سایر اعضای شورای امنیت را ویتو نمی‌کرد، اسد اکنون با تعذیرات مواجه بوده و به عدالت کشانیده می‌شد. روسیه در مقابل این همه حمایت بی قید و شرط خود چه به دست آورد؟ اسد درخواست روسیه را برای اطاعت از آتش بس نادیده می‌گیرد.
نیکی هلی نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد ضمن دفاع از این اقدام ایالات متحده گفت:
Every time Assad has crossed the line.
هر بار که اسد از مرز میارهای انسانی عبور کرده، روسیه در کنارش ایستاده است. ما امیدوار بودیم که شورای امنیت در این قسمت گامی به جلو خواهد نهاد، اما روسیه آن را واضح ساخت، طوری که قبلا 7 بار آن را انجام داده که بار دیگر از حق ویتوی خود استفاده خواهد کرد و رژیم اسد را نجات خواهد داد. روسیه قرار بود همه سلاح‌های کیمیایی را از سوریه بیرون کند، اما بدیهی است که چنین نشده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دلایل تصمیمش پیرامون راه اندازی حمله علیه حکومت سوریه را توضیح داده، گفت تلاش های قبلی نتیجه در قبال نداشته است.
سالها تلاش برای آوردن تغییر در رفتار اسد همه با شکست خیلی ها چشمگیر مواجه شده است.
ولادیمیر سفرونکوف سفیر روسیه در ملل متحد گفت:
واشنگتن از قبل اقدام نظامی را برگزیده بود که تصمیم روی آن هنگام اتخاذ شده بود که حضور اعضای شورای امنیت در مقر ملل متحد بیشتر گردیده بود. ما از ایالات متحده می‌خواهیم تا به گونه فوری اقدامات خصومت‌بار خود را متوقف کرده و با تلاش‌های بپیوندد که برای یک حل سیاسی در سوریه جریان دارد و برای مبارزه با تهدید تروریسم کار نماید.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز شنبه خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب بین المللی برای تحقیق حمله تسلیحات کیمیایی در شهر شمالی سوریه گردید.
ما تقاضامون اینه یک هیئت بین المللی حقیقت‌یاب تشکیل بشه البته آدم های مغرض توش نباشن، باز ریاست اون رو آمریکایی‌ها بهده نگیرن، کشورهای بی‌طرف بیان بررسی کنن، ما ببینیم که این سلاح شیمیایی از کجا بوده، از کجا آوردن، کی آورده.
معاون سفیر روسیه در سازمان ملل متحد استفاده از سلاح کیمیایی توسط دولت سوریه را تکذیب کرد و حمله ایالات متحده در این کشور را محکوم نمود. او از ایالات متحده خواست تا این اقدام خصومتبار را متوقف سازد.
این بود داشتهای برنامه خبری که اینجا به پایان رسید. شب خوشی بر همه شما آرزو میکنیم.